په پېښور کې د مازیګر څلور بجې شو دونکو د مشال رادیو په یوه بله ګړۍ کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار د باختر ستوري دراوړو. خبرونه له انیسی اجمالی.
په خیبر پختونخوا کې د حکومتي اصلاحاتو پر ضد د صحت صوبایي وزیر د لری کول لپاره د ډاکټرانو اړتال دوام لري. د خیبر پختونخوا حکومت په ملاکنډ کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو تماچو بندیز لګولې او په قطر کې د طالبانو مرستیال مشر د افغانستان لپاره د جرمني له خاص استازي سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د ډاکټرانو اړتال نن هم دوام لري. د صوبې ډاکټران د حکومتي اصلاحاتو د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله د لری کولو تر څنګ دغه پر ضد د مقدمې درج کولو غوښتنې کوي. د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر فضل منان بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دا د یو ډاکټر مسئله نه بلکې د ټولو ده.
طالبات دا دی چې هیلت منستر دی هغه دې ریزان ورکي او هغه باندې ریفایر درج کړی شي. بیسمی چې کوم لړچارج کړی دی هغه باندې انکوایري وکړی شي. بیا پرون ګورنمنټ دمکیان را لېږلی هغوی نه پولیس راوستلې ډېر زیات نفري راوسته خو څو کم سې کم دی په لارش کې په کېټیج کې ایجنسي کې یو قسم ادوري ته ورنرالو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت له ډاکټرانو سره مذاکراتو ته تیار دی خو د هغه ډاکټرانو خلاف به کاروایی کوي چې د حکومتي اصلاحاتو پر ضد یې نور هڅولی دي. د پاکستان پولیسمشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي پاکستان د افغانستان د سولې او د سیمې امنیت لپاره مثبت رول ترسره کړی خو د بدو پیښو مخنیوي لپاره هم تیار دی. نوموړي پرون د شمالي وزیرستان دوتوی ته د سفر پر مهال وویل پاکستان د اغزن تار لګولو نو پوستو جوړولو د اف سیز واکونو شمیر زیاتولو سره خپله پوله مضبوطوي. په پاکستان کې ځینو اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې ده چې تر اختر وروسته به د حکومت پر ضد احتجاجونه پیلوي. د پیپلز ګوند سینیټر بارمن تنګي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د اپوزیشن مشرانو ته نن ماښام د روژې ماتې بلنه ورکړې چې پکې به د حکومت ضد احتجاج پیلولو په اړه خبرې کوي خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي اپوزیشن ګوندونه دي د احتجاج شوق پوره کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل محررانو د کار نه قبل احتجاج پیل کړی وای چې په نوي نظام کې د دوی راتلونکي سرګند نه دی. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل محرر سلیمان بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ګڼ ملګري وژل شوي نو حکومت دې د دوی قربانیو ته په کتو د راتلونکي فیصله وکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلعي چارواکي وای چې د پولیټیکل محررانو د غوښتنو په لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت ته یو لیک استولی دی. د ملکن ډیویژن کمشنر وای چې لنن یې په ټول ډیویژن کې د ماشومانو د لوبو په تماچو ټوپکو په خرڅولو بندیز لګولې. کمشنر ریاض محسود نن مشال لیډیو ته ویل چې د اختر له راتګ سره دکانداران د ماشومانو لپاره د لوبو ټوپکې تماچې راوړي او بیا یې خرڅوي چې ترې د ماشومانو په ذهن کې د تشدد رجحان پیدا کېدای شي.
بلنن موږ تاسو ته چې وادي سوال غواړم اون دی سیل اند پرچیز اف ټوی ګن. که نورمالي موږ پښتانه چې دي کنه ماشومان هم د پنجاب نه دا فیکټریانو نه دا ټول دا سیزونه جوړ شي کنه د ښار فارق.
ریاض محسوس یاته کړه د دې اقدام خلاف ورزي کوونکو دکاندارانو ته به د قید او جرمانی سزا ورکول کیږي. د خصو د حکومت دفاع کوونکي وای چې د رواني میاشتې په لومړۍ 15 ورځو کې په خبر پښتونخوا کې 15 خصي خپل خپلوانو د غیرت په نوم بشلې دي. په سواد کې د خصو د حکومت لپاره کارکونکو به غیر سرکاري ادارې دی وېکنینګ یو مشر شمشیر خان پرن مشال ریډیو ته پدېړه وویل
په ټول پښتونخوا کې کم کشمیر زموږ سره راغره موږ چې کم د کړه 15 داسې وژنې شوې دي غیرت په نوم باندې قانون چارجي خوشوي دا او د دې لپاره ضروري خبره ده چې را د دې قانون چې کم جوړ شي دا غي د امپلیمنټیشن یو ښه میکانیزم جوړ کړی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت پر خصو د کورنی تشدد او ناموسی وشنو د مخنیوي لپاره اسمبلی ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې خو تر اوسه د ځینو مذهبي ګوندونو د اعتراضاتو له کبله نه را منظور شوه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د افغانستان لپاره د جرمني له خاص استازي مارکس پوتسل سره لیدلې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین نن په یو بیان کې ویل پوتسل د طالبانو له مرستیال مشر مولا عبدالغنی برادر سره د سولې خبرو او د لړکې د جرمني د هڅو په اړه غږېدلې دي. د امریکا او طالبانو مرکچیانو د تیر کال راهیسې د سولې بهیر پیلول لپاره مذاکرات پیل کړي دي، خو د پرمختګونو باوجود د سولې حتمی معاهدې ته نه دي رسیدلې. پوتسل د مې په لومړۍ نیټه هم له برادر سره لیدلې وو. سعودي عرب په روانه میاشت کې د خپلو عربي اتحادیانو د دوو بیړنیو غونډو رابللو غږ کړی چې په کښتیو د تیلو پیداوار په ځایونو د حملو او په سیمه کې له ایران سره د تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د سعودي عرب بادشاه سلمان پرون د خلیج همکاري شورا او د عرب لیگ د مشرانو بیړنۍ غونډې په مکې ښار کې د مې په 10مه رابللې ده. سعودي او نورو چارواکو ویلي چې په سرمشریزه کې به د متحده عربي اماراتو په ساحلي سیمه کې په څلورو سوداګریزو بحري جازونو برید او ریاض سره نیستي د تیلو پیداوار په ځایونو کې د بې بیلټ الوتکو بریدونو په اړه بحث وشي. ایران په دغو جازونو د بریدونو تورونه رد کړي دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان یو واری بیا له روس څخه د دفاعي نظام اس 400 د اغېستو خبره تکرار کړې. ویلي دي چې له مسکو سره به په راتلونکي کې د اس 500 دفاعي نظام جوړولو کې هم همکاري کوي. نوموړي دا خبره د موافقې پر ضد امریکایي فشارونو باوجود کړې ده. اردغان پرون په استنبول کې د یونیورسټي د زده کوونکو د پوښتنو په جواب کې ویل چې له روس څخه د اس 400 دفاعي نظام اغېستو نه به اس صورت نه په شا کېږي او دا یو شبه تړون دی. ولسمشر اردغان زیاته کړه چې د اس لور سروستو بعد د اس 500 دفاعي نظام په شریکه جوړوي. د خبرونو پای او زم د همکارنه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعتو کې به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د سرکاري هسپتالونو ډاکټرانو خپل کار بندیز ختم نه کړل نو پر ضد به قانوني کاروایي وکړي. ډاکټران بیا وایي حکومت دې پر دوی د زبردستۍ کولو پر ځای د دوی غوښتنې ومني. ټاکل شوی د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو مشران نن د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په کور کې سره غونډ شي. د چارو شتون کې وایي د هیواد وګړي او هم سیاستوال له حکومت په تنګ راغلي دي.
د خلکو هغه خفګان او غوسه د اپوزیشن مشران دي په نیب دولتونو ته روزانه ځي، بیا جیلونو ته ځي.
او د دې ونې په باختر ستوري خبرونه کې د کتونکو خبرې اوري چې وایي ټولنیز میډیا د پښتنو او افغان ځوانانو فکرونه بهتر کړي.
د فیسبوک او ټویټر د لارې نه په پښتني ټولنه کې او په افغاني ټولنه کې خبر رامنځته شوی.
ستونزې او سرکار پروګرام هم لرو. هیله د مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنۍ موضوع د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ډاکټرانو د روان احتجاج سربېره د اصلاحاتو عملي کولو ته دوام ورکوي. په دې صوبه کې ډاکټرانو لومړی له دې قبله مظاهرې پیل کړې وې چې دوی نه غواړي د ډومیسایل په بنیاد یې دندې بدلې شي. وروسته دوی خپل احتجاج هغه وخت نور پسې وغځاوه چې د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله په مبینه ډول پر یو مشر ډاکټر تشدد وکړ. ډاکټرانو د مریضانو لکتو هم انکار کړی وای په دې توګه پر حکومت د خپل غوښتنو لپاره فشار اچول غواړي. غلام غوس معلومات راکوي.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د ډاکټرانو د جایزو غوښتنو په لړ کې حکومت د هغوی سره هر رقم مذاکراتو ته تیار دی، خو د هغه ډاکټرانو په ضد به کاروایی کوي کومو چې د صوبې ټول ډاکټران د حکومت د اصلاحاتو په ضد راپارولي دي.
جایز مطالبات یې نه کوم مخکې هم پوره کړی دي، اوس هم اورېدو ته تیار یو. چې کوم خلک ګډوډ کوي موږ د هغې لسټونه تیارو، د هغې خلاف باقاعده قانوني طریقه کار به اختیارو. ریفارم ضرورت دی، پاکستان ته چې ریفارم دی راغلی دی خلکو ته صحت سهولیات پرې ملاو شي نو بیا هېڅ فایده نشته.
ډاکټران د روژې د میاشتې د پیل کېدلو نه وړاندې د ډومیسایل په بنیاد د هغوی د ټرانسفر کولو او د زلی هیلت اتارټی په نوم د نوي اصلاحاتو په ضد په علامتی احتجاج و. بیا د مئی په 14مه نیټه د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله او د ډاکټر ضیاءالدین اپریدی ترمنځ د تاوتریخوالي او جګړې وروستو په ټوله خیبر پختونخوا شوبه کې ډاکټران د او پی ډی او په هسپتالونو کې د داخل شوي مریضانو د علاج کولو نه په کار بندیز دي. د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر په زلمنان وایي اوس دوی د خپل ملګري د وهلو ټکولو په لړ کې نورې غوښتنې لري.
هغه دې ریزان ورکی او هغه باندې ایف آئی آر درج کړی شي. ڈسپیچ کم لڑ چارج کړی دی هغه باندې انکوائری وکړی شي. بیا پرون گورنمنٹ دمکیانې را لېږلې هغوی نه پولیس راوستلې ډېر زیات نفری راوسته خو څو کم چې کم دی په لارش کې په کیټیج کې په چنسی کې یو قسم ادوري ته ورنرلو او موږ ورته دا وښوله چې دا د یو ډاکټر مشران دا د جونیر یا د سینیئر دا د جونیئر نواله د سینیئر مکمل هر یو ډاکټر په دې کې چې کم دی کنه غمجن دی خفه دی تاسو که زمونږ خبر نه اورئ زمونږ ګیری نه اورئ او دا دمکیانې را کوي نو ډاکټر په زور باندې نشي کېدلی په پی ډی کې.
اطلاعات صوبائی وزیر شوکت یوسفزی وایي د ډاکټرانو د نوي غوښتنې بے ځایه دي.
تاسو کوم کوم ډیماند کولای شو چې دا سره فورن وباسه د حکومت نه چې وزیر ته لاس اچولې دي نو ډاکټر صاحب ذاتي شان دي کوم مریضانو خو عوامو خو ذاتي نه کوي کنه
بلې خواته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم په اسپیټالونو کې د کاربندیز نوټس اغیستلې دی او د مئی په 28مه نیټه یې د ډاکټرانو سره د مذاکراتو لپاره د غونډې رابللو ویلې دي. هم تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې د ډاکټرانو د غوښتنو ملاتړ کړی دی او په حکومت باندې د هغوی د غوښتنو د منلو غږ کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې هم ډاکټرانو مظاهره کړې ده. په پرونی مظاهره کې ډاکټرانو وویل حکومت دې د خپل نوی صحت نظام کې د بدلون ترڅنګ هغه وزیر او سلاکاران له دندو لري کې چې یو شمېر ډاکټر چې یو مشر ډاکټر یې وهلی دی. بلخوا د صوبې اعلی وزیر د ډاکټرانو له اتحادیې سره د رواني مې میاشتې پر 2مه د ملاقات ویلي دي. چارواکي وایي صوبایي وزیر له کوم ډاکټر سره زیاتې نه دی کړی او دا چې دوی به د صحت لپاره اعلان کړی خپل هغه پلان عملي کوي چې له مخې به د ځینو ډاکټرانو دندې بدلېږي. نیاز احمد خان تفصیل لکوي.
د سوات ډاکټرانو په دغه لړکې سنټر اسپتال نه تر سیدو شریف اسپتال پورې احتجاجي واکوم وکړو. وروسته اسپتال کې احتجاجي جلسه وکړه. په دغه مهال د ینګ ډاکټر اسوسیشن ضلع سوات صدر او د احتجاجي تحریک ملکن ډیویژن ویان ډاکټر کامران مشال ریډیو ته وویل چې دوی به تر خپلو غوښتنو پورې احتجاج جاری ساتي.
زمونږ خپل جایز مطالبات دي پاغه باندې مونږ ولاړو او خو پرس کا دا حکومت داسې اقدام لی زمونږ یو ډاکټر ویکټمایز کوي یا مونږ ویکټمایز کوي یا زمونږ لیډرشپ ویکټمایز کوي نو مونږ چې کوم ایمرجنسی سرویسز خپلو مریضانو ته ورکو مونږ به دا هم ویډراکو او د دې سره سره د پنجاب صوبې ډاکټران چې کوم دي ینګ ډاکټرز چې کوم دي د بلوچستان د سند ګلګت بلتستان د اسلام آباد آز زمونږ سره شانه بشاره ولاړ دي. هغه زمونږ یو کال ته انتظار کوي چې کله هم زمونږ یو ډاکټر هم ویکټمایز شو نو ان شاء الله ټول پاکستان به بنی.
په سوات کې ډاکټرانو د احتجاج په توګه نه صرف سرکاري اسپیټالونو کې کار بند کړی دوی خپل شخصي اسپیټالونه هم بند کړي او صرف په ایمرجنسی وارد کې کار کوي. په دا اړه چې د ینګ ډاکټر اسوسیشن یو بل مشر ډاکټر امجد څخه دا پوښتنه وکړه شوه چې د ډاکټرانو کار بندیز د وجه عام ولس ته لوی ستونزې دي نو دوی وویل
دا ګور د ریاست ذمہواریانې په کار ده چې د شزون ته ګوري چې د عوامو د تکلیف هغه دومره احساس شوی په کار ده چې زمونږ د هړتال په اولنې ورځ باندې هغه زمونږ سره ناست زمونږ مطالبه منلې وي شامل شي جوړشي.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لخوا جاری کړی شي بیانیه تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی به د ډاکټرانو سره خبرې اترې کوي. هدای هم ویلي چې کوم ډاکټرانو کار بندیز اعلان کړی د هغوی ترخواګانې به ودرولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د تحریک انصاف حکومت ته د اپوزیشن ګوندونو حوصله تر دې حده کمه شوې چې لاختر وروسته پر ضد تحریک پیلوي. دوی دریز لري چې اقتصاد خراب دی، حکومت خپلې وعدې نه پوره کوي، نامنی یو ځل بیا زیاته شوې او اپوزیشن مشران په یوه او بله بانه جیلونو ته اچول کیږي. حکومتي چارواکي وایي اپوزیشن سیاستوال ځکه د دوی خلاف یو ځای کیږي چې د درغلیو له کیسونو وېرېدلي دي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې چې د اختر نو وروسته به د حکومت پر ضد په احتجاجونو لاس پورې کوي. د جمعې په ورځ د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان سره وکتل او ورسره یې د حکومت پر ضد د یو شریک تحریک پیل کولو په لارو چارو خبرې وکړې. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وویل ګوند د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره تماسونه نیولي او نن د ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اپوزیشن مشرانو ته ماخام د روجماتي بلنه ورکړې ده.
بلاول بوټو زرداری صاحب یو افطار ډینر ارینج کړی چې په هغه کې مریم نواز صاحبه، دغه شانتې مولانا پلو رحمان صاحب، اسپندیار ولی خان او محمود خان چگسی صاحب د علاقائی جمعتونو یا د نیشنل جمعتونو لیډرشپ ته ناغوی ته دعوتونه ورکړي دي او پرون آج جناب آصف علی زرداری صاحب مولانا پلو رحمان صاحب سره ملاقات هم شوی دی. نو چې کوم افطار ډینر دی نو دا د دې د پاره دی چې یاره د موجوده حالاتو باندې ډسکشن وشي او دا اپوزیشن رول چې کوم دی د عوامو د پاره دا مخ پر وړاندې لړ شي.
په عین حال کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمان د ملیون مارچ د سوري لاندې خپلو احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړي. د ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی غړی زاهد اکرم دورانی وایي له اختر وروسته یې په پیښور کې د یوې لوی احتجاجي غونډې او لاریون پلانونه نیولې دي.
ټول سیاسي پارټیانې یوزیش د دې مهنګایي خلاف د پیسې چې مونږ ګډې ویلو کېږي لګیا دي. دې باندې مونږ قائد صاحب خو ملیون مارچ سټ کړو د ډېر وخت نه دي. ټول پاکستان کې هر کونه کې د ملیون مارچ کوي. بیا و د اسلام آباد اعلان میس قائد مولانا فضل الرحمان سے بل تکي د عوام او سمندر به اسلام آباد ترازی او دغه نه اهل حکمرانان چې کوم دي د دې با اخیری ورځ دي.
اپوزیشن ګوندونه په داسې حال کې د حکومت پر ضد دی او کېدو هڅه کوي چې پاکستان په کور دننه او بهر د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ته او اقتصادي وضع په خرابېدو ده. آیا اپوزیشن به د حکومت پر ضد د ولس په راټولولو کې بریالي شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه طاهر خان وایي اپوزیشن سره په حکومت د فشار اچولو لپاره ډېر دلیلونه په لاس کې دي.
چې کوم یو ماحول پیدا شوی دی په ملک کې اپوزیشن لپاره یو دلیل جوړی دی شي، یو سبب جوړی دی شي چې د خلکو هغه خفګان او غوسه هغه نه دی ګټه واخلي. دویم دا چې اپوزیشن ډېر تقسیمو شکونه بود. زما خیال هغه شکونه مسکم شوي دی. بیا په دې کې لوی رول چې کوم د اپوزیشن مشران دي، نن سبا چې هغه د نیب عدالتونو ته روزانه ځي، بیا جیلونو ته ځي. شهباز شریف هم ویلي چې هغه به د بجټ نه مخکې پاکستان ته راشي.
بلخوا د تحریک انصاف یو مرکزي مشر او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مے په 14 په ملتان کې خبریالانو ته په وینا کې ویلي د اپوزیشن مشران چې کله په حکومت کې وو نو دا رقم احتجاجونه به د جمهوریت لپاره زیانمن ګڼل، خو که اوس دوی ارومرو دا کار کول غواړي نو خپل شوق دې پوره کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تیر کال کباری سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل شوې. حکومت اعلان وکړ چې ځینې ادارې د خیبر پختونخوا صوبې اړوند ادارو سره ورګډوي. مثلا پریکړه وشوه چې خاصدار په پولیسو کې زم کوي. اوس د کبالی ضلعو پولیټیکل محرران وایي د دوی په اړه د هم فیصله باید وشي. له دې څخه ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت ورته مناسبې دندې ورنه کړي نو دوی ژوند به له خطر سره مخامخ شي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه پولیټیکل محرر زخپل غوښتنو لپاره د 1300 ورځې قلم چوڑ یعنی د کار نه کول او احتجاج روان کړي. دوی وايي فاټا انزمام نه پس د دوی راتلون کې پاړه دولت هیڅ نه وایي او د کالونو راهسه دوی د امن امان ساتلو امنیتی پوسټو باندې ډیوټي او نور هر ډول ذمہ واری خپل کړي. د دوی په وینا ورنا په فاټا کې د ایس ایچ او تحصیلدار جج او نور خدمات اخیستل شوي، خو د دوی پوښتنه نه کیږي. پولیټیکل محرر غنی الرحمن وزیر چې د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار ډیوټي کړي، وایي یوازې وزیرستان کې تر 12 پورې ملګري د ډیوټۍ په دوران وژلې شوي او نن په نوي نظام کې د دوی راتلونکي په اړه څه فیصله نشته.
کلانه د نوې نظام رغلی دی چې اس پښتنانو دوه کړی د 2018 پورې د دې ډېر غټې قربانۍ دي. صرف وزیرستان کے 12-13 کسان شہیدم شویدی، 17-18 کسان چا شدید زخمیم شویدی، او دسانا چی دی داگه تا طولی تا تریٹمنٹ آوی او سم پری کا دار سپرتا دی سی ڈی کسی ٹیپ سے او گرا والے پاملیٹ وی ورطا تقسیم آوال خو بیا ہم دی دخپل وزیرستان دخپل ملک خزمات کردی دی ندی پریشای او آ خزمات دی کلارک پو غا کے چما کے ندی کردی آغا خزمات دی دی ڈی اس پی دی جج دارے پو دی باس کے کردی دی خاندان انڈر تریٹ شوال او داگا پولیٹیکل محرر
یو بل پولیٹیکل محرر سلیمان وائی امن و امان ٹینگ ساتلو کے دوی تل کردار لوبولے او یو شمیر محرران پنخ شوی اغوا شوی دی
پخپل علاقہ کے لا انفورسمنٹ کول دا ډیر غټ مشکل کار دی چې ته جرائم پیشانہ سر خلاف کار کوي ته مجرم نیسی کروایانی کوي نو ته مونږه کړی دی پدې کې مونږه بے شمار شهادتونه ورکړي دي قبیله تم توانونه ورکړي دي غوا شوی یو پدې کې پدې باندې مونږ ته پولیس پکې جمع ملو شوی دی د شهدا والا کچره مونږه داسې بے یارو مددگار دی حکومت پری غدلو نو هغه خلک په سبا را اوچت وی کوم کارونه مونږ د حکومت د پاره کړی دی هغه به بیا مونږه قیمت خپل ورکو
پدې اړه مو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایاند او قبایلی اضلاع لپاره د وزیر اعلی مشیر اجمل وزیر سره تماس نیولو هڅه وکړه، خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو. بل طرف شمالي وزیرستان انتظامی اعلی چارواکي بیا وایي د پولیټیکل محرر غوښتنو په لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته لیټر کړي او د دوی د مطالبو نه خبر کړي چې د لړ کې به ورسره هر ډول قانوني ملاتړ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د افغانستان په ننګرهار یو شمیر نور ولایتونو کې ورکړه راکړه د افغانیو پر ځای تر ډیره په ډالرو او پاکستاني روپو کیږي. د جلال آباد ښار د اصنافو اتحادیې چارواکي وایي د ډالرو په مقابل کې د پاکستاني روپۍ د ارزښت کمېدو له امله د دوی کاروبار اغېزمن شوی دی. د باز محمد عابد رپورټ ورو
لکل نه چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیدلې، ورسره سم په یو شمیر هغو ولایتونو کې چې ډیورن کرخې ته سیرمه پراته دي د افغانیو پر ځای پکې ورکړه راکړه په پاکستاني روپۍ ترسره کیږي. اوس چې د ډالرو قیمت ورځ تر بلې د پاکستاني روپۍ په مقابل کې لوړیږي، د جلال آباد ښار کاروباریانې متاثره کړي دي. د اصنافو اتحادی مشر عزیز رحمان رب وایي که د پاکستاني روپۍ پر ځای ورکړه راکړه په افغانۍ ترسره شي نو کاروباریان به یو لور ته له ضرره په امان وي او بل لور ته به یې خپل هویت ساتلی وي.
کلدار باندې کاروبار کوي هغوی متضرر وو. اوس چې موږ ګورو هغوی چې په کلدارو قرضونه لري بازار کې په کلدارو فروشات کوي، تقریبا د یو هفته کې 10% نور هم دا خلک متضرر شوي دي. بهتره خبره دا ده چې د مشرقي خلک په خپله کرنسي باندې خرید و فروش وکړي، یو طرف نه به ضرر نه خلاص شي، بل طرف نه به د ملي هویت احترام وشي.
د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار په تلاشۍ چوک کې یو تن سراب وویل په تیره یوه اونۍ کې ډالر د کلدارو په مقابل کې تر 400 روپیو پورې لوړ شوی دی.
رسلو ډالرو په مقابل کې کلدارې جوړې دي مخکې 4000 او 350، اوس نه جوړېږي 4000 او 200 روپۍ. زر افغانۍ جوړې دي 1850، اوس نه جوړېږي 1860 روپۍ.
دا چې ولې د ډالرو په مقابل کې د پاکستاني روپۍ ارزښت ورځ تر بلې په کمېدو دی، د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تمکینی په لاملونو راته وایي.
د کلدارو بې ارزښه کېدل د ډالرو په مقابل کې یو لامل خو دا ده چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخامخ ده، او بل لامل دا ده چې په پاکستان کې چې د مختلفو بخشونو کاروبارونه هم پر زوال باندې روان دي، او هغه مرستې چې د پاکستان د صنعت سره کېدي هغه اوس په ټپه باندې درېدلې دي، او د دې امکان شته چې په روانو وختونو کې تر کافي حده پورې نور هم کلدار د ډالرو په مقابل کې ارزښت ټیټ شي.
جلال آباد ښار د اسنافو اتحادیې چارواکي وایي چې اکثره دکانداران خوراکي او غیر خوراکي توکي په ډالرو اخلي او په پاکستاني روپۍ پلوري، نو ځکه یې د دوی کاروبار متاثره کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلع تبد ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوی
کنٹرول آغا قوانین چکم پر سیٹل ایریا کے لیے پاور ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی.
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر 1:30 بجه، هر جمعه ماسپخین 3:30 بجه، او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر 10:30 بجو ل احمد شاه اعظمي اوریدای شي.
اوردونکو مشال ریډیو تاسو غوږی نړیوالو رسنیو د هندي انتخاباتو په حق لا لیکنې کړي وای چې نن کېدونکو د دغه ټاکنو په اخرنی پړاو کې په اتو ریاستونو کې د 950 څوکړو لپاره خلک رایه چوي. رپورټونه وایي تمه ده چې د مې پر 20مه د انتخاباتو ټولو مرحلو نتیجې اعلان شي. تفصیل له منور شاه ورو.
نن د هند په اتو ریاستونو کې د 950 څوکړو لپاره رای اچول کیږي چې د ځایي وخت مطابق تر مازیګر شپږو بجو به جاری وي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د هند د عام انتخاباتو په دې اومه او اخیری مرحله کې خواوشا 9 کروڑ خلک د رایو ورکولو اهل دي. د هند غربي بنگال ریاست په کلکتا ښار کې هم خلکو په ګڼ شمیر کې د رایو اچولو مرکزونو مخې ته قطارونه جوړ کړي او خپل رای استعمالوي. رویټرز لیکي د لړ کې نن په کلکتا او خواوشا سیمو کې د امنیت لپاره 50,000 پولیس والا ځای پر ځای کړل شوي، خو تر اوسه د تشدد کومه بده پیښه نه ده ریپورت شوې. تمه ده چې په کلکتا کې د وزیر اعظم نریندرا مودی د ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سخته مقابله وشي. په ځانګړي ډول کانګرس چې د انتخاباتو پر مهال یې په نورو ریاستونو کې کارکردګي ډېره ښه نه وه، په غربي بنگال کې به ترې د بھارتیا جنتا پارټۍ ګټه ګرانه وي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی لیکي وزیر اعظم مودی په خپل د اتر پردیش ریاست د بنارس خار لوې چوکي ولاړ دي، او په دې خار کې خپل انتخاباتي کمپاین ته ډیر وخت ورکړی وو. نو مودی د پاکستان پر ضد د ویناو پترس کې د بریا هڅه کړې ده. مودی د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په امنیتي ځواکونو د ځانمرګي برید وروسته په پاکستان کې د وسلوالو په مرکزونو د هوایي بریدونو امر کړی وو. خو اے ایف پی لیکي د اپوزیشن کانګرس ګوند مشر راهول ګاندی په مودی د ټولنې ویشلو او اقتصاد ته توجه نه ورکولو تورونه لګوي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال مودی راهول ګاندی ته بے وقوف او راهول ګاندی بیا مودی ته غل ویلې دي. تاریخ پوه اسیت بنرجی اے ایف پی ته ویلي د سیاستوالانو یو بل پسې کنځلې کول خای چې په هند کې د سیاست معیار ډېر ښکته غورځېدلی دی. داراز ایسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی اے پی لیکي چې نریندرا مودی د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې د بنارس حلقه په 200,000 ووټونو ګټلې وه، او دا وار هم هڅه کوي چې له هغې کم ووټونه وانخلي. د اے پی په وینا د هند عام انتخابات د مودی د تیر 15 کلن حکومت په اړه د ټول پښتنې یا ریفرنډم په څیر دي. رویټرز لیکي ممکنه ده چې د اپریل له 1 شروع شوي د هند عامو انتخاباتو په دې 9 مرحلو له
عربو ډالرو زیات لګښت وشي. دا راز دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه انتخابات دي چې پکې زیاتره لګښت په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو شوی دی. په فیسبوک د دروغو خبرونو خورولو هڅې او تورونه هم لګول شوي چې پکې هغه تصویر ډېر خپور کړل شوی چې پکې راهول ګاندی او نریندرا مودی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ډوډۍ خوري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شروع دونکو د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
په خبر پختونخوا کې د ډاکټرانو اړتیا هم دوام لري. د صوبې ډاکټران د حکومتي اصلاحاتو او د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله د لرې کولو تر څنګ د هغه پر ضد د مقدمې درج کولو غوښتنې کوي. د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر فضل منان مشال ریډیو ته ویلي چې دا د یو ډاکټر مسئله نه بلکې د ټولو دول خو د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي چې حکومت له ډاکټرانو سره مذاکراتو ته تیار دی. د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي پاکستان د افغانستان د سولې او د سیمې امنیت لپاره مثبت رول ترسره کړی خو د بدو پیښو مخنیوي لپاره هم تیار دی. نوموړي پرون د شمالي وزیرستان دوتوی ته د سفر پر مهال ویلي پاکستان د وزن تار لګولو نو پوستو جوړولو د افسیس وکونو شمیر زیاتولو سره خپله پوله مضبوطوي. د ملکن ډیویژن کمشنر وای چې لنن نه پټول ډیویژن کې د ماشومانو د لوبو په تماچو ټوپکو په خرڅولو بندیز لګولې. کمشنر ریاض محسود نن مشال ریډیو ته ویل چې د خطر لاره تک سره دکاندارانو د ماشومانو لپاره د لوبو ټوپکې تماچی راوړي او بیا یې خرڅوي چې د ماشومانو په ذهن کې د تشدد رجحان پیدا کړي شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د افغانستان لپاره د جرمني له خاص استازي مارکس پوتسل سره لیدلې دي. د طالبانو یو ویاند ویلي پوتسل د طالبانو لمرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره د سولې خبرو او د لړکی د جرمني د هڅو په اړه غږېدلې دي. په پاکستان کې ځینو اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې ده چې تر اختر وروسته به د حکومت پر ضد احتجاجونه پیلوي. د پیپلز ګوند سینیټر بارامن تنگی بیګم مشال ریډیو ته ویل چې د ګوند مشر بلاول بټو سرداری د اپوزیشن مشرانو ته نن ماښام د روژې ماتې بلنه ورکړې چې پکې به د حکومت ضد د احتجاج پیلولو په اړه خبرې کوي. سعودي عرب پر روانه میاشت کې د خپلو عربي اتحادیانو د دوه بیړني غونډو رابللو غږ کړی چې په کښتۍ او د تیلو پیداوار په ځایونو د حملو په سیمه کې له ایران سره د ترنګلتیا په اړه خبرې وکړي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې به تاسو دوه 19 پروګرامونه واورئ. ستونزې او سرکار او د باختر ستوري اول ستونزې او سرکار خبرونه چې مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي بدرستان کاروباریان وای چې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوځ د ضرب عضب عملیاتو پر مهال د دوی دوکانونو منډیانو بارګینونو او ګودامونو نه د عربونو رکو سامانونه ورک شوي دي. د دوی په خبره حکومتي او پوځي چارواکو سره په دې اړه د بیا بیا ملاقاتونو او احتجاجونو باوجود د دوی تاوانونه نه پوره کړل کیږي. دا چې حکومت دوی د تاوانونه ولې نه پوره کوي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
انتظار کو
د شمالي وزیرستان د کاروباریانو په ستونزو مبنی زموږ همکار عمر وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دوکانداران د مارکیټونو، بارګینونو او ګودامونو مالکان تور پورې کوي چې ضرب اعظم عملیاتو کې د دوی بچ شوي سامانونه چې دولت د غلطه خوندي کړي نن په مارکیټ کې په غلا خرڅولی شي. دوی وایي کالونه تیر شول چې ورته ویل کیږي چې د دوی بچ شوي سامان به ورکړل کیږي او د تاوانونو ازاله به شي، خو د دوی په وینا دولت ور باندې وخت تیروي، نه یې ازاله کیږي او د دوی پراته سامانونه یو ځل بیا غلا کیږي. زین الله خان وایي د دوی د بارګینونو دوکانونو سامانونه چې دغلته دولت او فوج سنبال کړي ول په غوښتنو ستړي شوي، خو دوی ته نه میلاویږي او غلا کیږي.
2014 جون سے جو پرشن سوائی دا جی میں برگینے نا او دے دکانے نا کیم سمجھنے ہو دی سوی دی آغا سامان لگا کرخانہ سایر کلک سایر پدائے لکی سے مشتا ہو شال او نن طریقے پر انہ مشتا کمپیسیشن ملاو سا او انہ مشتا خپل وفاس ریفنڈبل کا دازن سامان چے چیمر وویت مارکیت سے کلم کلا بولی بند خرسی دی امیزا داگ دکھا انہا داگ برگ انہا تا پوتشون لسٹینا مو جور کرل چے کم لسٹینا مو جور کرل آو پاس
میرعلی شاه وای عملیاتو کې بازار او سامانونه خبرې شوی او پاتې سامانونه هم په سوال زارۍ نمومي چې نن یې هغه هم ورکیږي. په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو د انتظامی اعلی چارواکو وویل میرامشاه بازار دوکاندارانو ازاله کیس قریبا تیار شوه او د دوی د توانونو ازاله بازار وشي. سو پورې چې د بازار بچ شوه سامان دی نو ډیرای سامانونه په دوکاندارانو کې د هر دوکاندار او مارکیټ په پیډ او تصدیق وشل شوه دی. د نور پاتې سامانونو لپاره د سوداګرو کمیټې نه غوښتنه کړې چې د بازار دوکاندارانو په تصدیق او د دوی سامانونو په ویشلو کې ورسره مرسته وکړي. چارواکو د بازار دوکاندارانو سامانونو د غلا تورونه رد کړل. بل طرف دوکانداران وای بازار ړنګولو کې هر څه خاورې شوي، لږ څه پاتې سیزونو باندې خپل حق دی چې د دوی سامانونه دي، نو خپل سامانونه دې ورته د ازاله سره نه مشروطوي. دوی غوښتنه وکړه چې د بازار پاتې د دوی سامانونه دې زر ورکړي او د دوی د توانونو ازاله دې زر وشي، کنی د خپل حق لپاره په سړکونو وځي او کله به هم په آرام نه کینی.
د شمالي وزیرستان د کاروباریانو د توانونو د ستونزو مې د یادې سیمینا د پارلیمان غړي محسن داوړ مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې محسن داوړ صاحب، د شمالي وزیرستان یو شمیر کاروباریانو او د دغه ځای چې کوم واړه دوکانداران دي هغوی بشار لیډیو ته ویلي دي چې د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال باندې د دوی پاتې سامانونه لکه د بارګینونو موټران او نور سامانونه، د خوراکي سامان، دا ټول هلته پاتې شوي وو او بیا دې ته ویل شوي وو چې دا د پاکستان پوځ ساتلی دي او په واپسه کې به ورکوي، خو هغه اوس نه ورکوي. په دې اړه باندې آیا ستاسو د ولس سره او د چارواکو سره رابطه شته؟
رابطه د ولس سره هم شته، د چارواکو سره هم شته. او په دې کې خبره ډېره ښکاره ده چې دا هغې داسې نه وایي چې مطلب هغې د دې لپاره وړي چې ګنې زر دې له بیا ورکول دا سامان هغې وړي دې لپاره وو چې هغه ځان له خرڅ هغه پټ کړی وو د دې دوکانونو نه، او په دې میاشت پټ کړی وو چېرته په کبان خرڅ ځان ته 200 روپۍ وګټي. دا بالکل په دې غلا کې دي شامل دي او دې نه پس اوس د دې خلکو د کمپنسیشن لپاره بیا چې روانه ده خلکو وي چې مونږ ته دې معاوضه ملاو شي نو مونږ کوم سامان درکړي د هغې نو هغې راغله دلته تېر کال پر لتم کړو بیا هغې نه پس هغې سره وعدې هم شوې وې او د پوه چارواکو به سره کړی وې دلته په اسلام آباد کښې چې دا به ټول کمپنسیشن درسونه کېږي چې دا به مونږ تاسونه در کوو، خو هغې نه پس هم دلته ملاقاتونه کېږي. وزیر الله وایي چې زه به د وزیر اعظم سره خبره کوم، وزیر اعظم سره مونږ په دې باندې خبره کړې ده. هغه هم وایي چې مونږ ګورو زمونږ معاشي حالت فی الحال کمزوری دی او دا پیسې دا چې زه روان ده تر اوسه پورې د حل لاره حکومت نه ده راغلی.
تاسو به حیثیت د دغو سیمو د استازي، آیا تاسو په دې اړه باندې کوم حساب کتاب کړی دی، کومه ډیټا هم راغونډه کړې ده، څومره تاوانونه شوي دي، یا د خلکو څومره سامانونو لکه مالیت د هغې څومره چې هغه ورک شوي دي؟
دا ټول کیس چې د کمپنسیشن کم جوړ دی، د چا پکې دوکان ورک دی، د چا پکې ځمکه ورکه ده، د چا پکې سامان ورک دی، دا ټول د ټولو دا چې کومه داوله دا چې ته راغونډه کړې تقریباً څلور څلوېښت اربه روپۍ جوړېږي. باقاعده چې کوم هلته د ضلعي انتظامیه ده، د هغې سره ملاقاتونو هغې چې کومه خپله اندازه لګولې ده، دا هغې نه پس دا فکر راوتی دی. نو دا فکر اوس دلته پروت دی او مونږ لګیا یو، کله یو ځای او کله بل ځای خپل دغه په دې باندې اچوو، خپل دریځ دې ته ور اچوو. او د حکومت د چارواکو سره خو اوسه پر خو داسې زیاته سیټسفیک چې خبره یو طرف نه هم راغلې نه ده، او وایي چې در کوو خو بس کال کې نیم کال کې شپږ میاشتې دي. نو ګورو به مطلب کچره بیا بېخي د ټولو سوالونو مې دومره پس هم حکومت دا شی ور نه کړو،
د دې ترڅنګ ولس دا وایي چې زمونږ په کورونو کې دننه قیمتي اشیاو، زمونږ کالیو، ټی وی ګانو، نور سیزونه، د دې نه پرته د شمالي وزیرستان خلک مالداری کوي، زمینداری کوي، د دوی مال مویشي. دوی وایي چې زمونږ د یو یو کور پنځه پنځه ګډې او چیلی او د دې ترڅنګ غواګانې میخې دام ورک دي. دا آیا تاسو په دې کمپنسیشن کې اچولی؟
نه، دا اوس چې تم کوم کمپنسیشن خبرو کړه، دا خالي دا کمرشل پراپرټي وره ده، دا کاروباري چې کوم مارتونې نه ده لپاره ده. سرکار خو دې ما خبره ده چې لکه په زرګونو په لکونو کورونه وران شوي دي، خو زیات نه زیات موضوع چې ورکوي که د چا مکمل کور وران وي نو هغې ته څلور لکه روپۍ ورکوي، او که د چا داسې نیمګړه غونډه کې هغې ته لس دوه لکه شپېته زره روپۍ، خو ما هغه د بلډینګ کمپنسیشن ورکوي هغې نه نور غینه اله وا ریسک کوم نور سره ورک شوی د کوم کیسه ورک شوی هغه د کمپټیشن د پرایس کې مده څه پالې نشته.
تاسو وای ورک شوی
ټیک ټاک نه ورک نه دي او پټکړی نه ورک څنګه سو چې زه یو سوري ته مته د کور څو کیدار او بیا غینه دوه پتر دوه کور چا سامان دی نو بیا تاسو غوښه مو ته چې ورک شوی څو کیدار وړي کنه څو کیدار وړي دی خو بیا مطلب خاص کنه په داسې ځینې کې وړي دي کوم کور تبا گاډ نه وته نو هغه نه ښه غټ غټ سامان وړي دي کوم مې نو دنه په کوڅه کې اخر کې ونه هغه ته په مطلب هغه هغه سامان راو چې ته ونه د پره هغه ته گاډ نه وته نه نه وته نو هغه بیا پریفری هغه ته د مطلب کلک در وړي سامان نه دره وسته ته هغه ته وړي دي
تاسو داسې دقیقه خبره دغلته کې حکومتي یا فوجي چارواکو سره دا کړې ده چې د خلکو کالی، د خلکو جامې، د خلکو مال مویشي، ځکه چې د یو اندازې تر مخه خلک وایي چې په لکونو زناور د دغه سیمو نه ورک شوي دي، نو هغه د هغې څه دقیقه خبره هم د دې خبرو کړې ده. تاسو خو د کمرشل څلور څلوېښت خراب روپۍ تخمینه لګولې ده، د دې تخمینه هم لګولې ده؟
د دې تخمینه اوس پره ځکه چې دا د تخمینې نه بهر کیسه ده، دا دومره غټه خبره ده چې د دې حساب ته کېناستو نو دا به زما دا څلوېښت خراب روپۍ هم د څلور څلوېښت خراب روپۍ چې ملي دې ته پاره هم هغه هم ورته پریشان دی چې څه څلور سره وکړو مونږ وطن پریشان دي چې څه سره وسره وکړو، ځکه چې هغه سره هم دا ډېرې غټې پیسې خبره وزاره چې بله چې کومه خبره ده په دې کې ما تاسو چې په دې مونږ ځان په دې خلاص کړی دی چې که د چا کور ورانی نو هغه د څلور لکه روپۍ ورته وي، که چا نیم کور ورانی پارسلې ډمې چې هغه له یوه څخه زر روپۍ ورکوي. نور د سامانونو د حساب کولو خبره نشته، خو دومره سامان دی چې مطلب روغ د پاکستان د یو کال بجټ وتېرا یو مې پوره نه کړي.
یو خبره کوي حکومتي چارواکي بعض رسنو کې داسې خبرې راغلي دي چې هغوی دا وایي چې دلته کې په دغو سیمو کې وار له مخه وسلوال طالبان هم موجود وو، نو دا ولې بیا ولس یا تاسو یا خلک وایي چې یاره دا حکومتي چارواکو یا پوځي چارواکو وړي دي، بلکې دا خو هغوی هم وړی شي؟
ورځي وسلوال طالبان چې کله اعلان شو د دغه اعلان سره هغې دا سیمه پرېچوه، هغه ځینې ته تللي دي کوم ځای کې چې اوس هم هغې دغه ځینونه خو د تللي نه دي په کوم ځای کې چې اوس پراته دي، هلته په هغه وخت کې تللي دي کله چې د دې اپرېشن اعلان شو. نو دا اوس یو بنده ده مونږ خو لیدلي دي چې دا کلي ټول خالي وو، یو څو کسان په هغه کې پاتې شوي هم وو، څو خلک کوم خلک چې په هغه کې پاتې وو هغې ټوله دا خبره خو په ریکارډ باندې چې زمونږ په موجود کې که د پیر کې زمونږ ترهګر نه وو، هغې د پیله نه تللي وو
تاسو یو خدا حل کوي چې تاسو وایي چې وزیر اعلی سره وزیر اعظم سره یا فوجي چارواکو سره تاسو خبره کیږي هغوی د څه خبره مني څه نه مني د ورکولو څه پروسیس شته دوی به کله به دا کمپنسیټ کیږي کله به دوی ته پیسې ورکول کیږي
وزیر اعظم صاحب سره هم په دې باندې ما خبره کړې وه او هغه هم چې زه څه بندوبست کوم نو وعدې خو شوې دي خو بیا کله کېږي موږ هم ورته انتظار کوو ور په ټکور وخت به دا سوال کوو چې دا عراق خو کچرې بیا دغه شي که نه کچرې نه کېدله کچرې نه کېدله نو بیا به خبره داسې کوو چې بیا به راوځو بیا به ټول دغه احتجاج
شمالي وزیرستان کې خلک بل هیڅ روزګار کار نشته مالداري د یو یو کور مال مویشي ځناورو په دې اړه باندې تاسو څه وایي ډیټا راغونډوي یا د دې ولس دا خبر اوري
دا د کار د دې چې دا بلم د ولس نقصان دي د کمرشل پراپرټي هم د دې ولس مکنه دا هم څه تاسو نو چې خپل چاوا هم د دې ولس وا او څونه پرې د نور خبره دا ما ته وی چې د ډونس سټ پراپرټي فنال خو هغه کورونه چې کمران شوی دا هیڅ ټول څه پیسې نه دي راو شوی او موږ په دغه مرحله کې موږ چې دا ګورو فنال خو ډیر خلک دا سوي چې هغه کورونه وران دي جوړي د دې د پرداز د داسې نه سبب حکومت والا دغه راځي موالګر څخه راځي تاسو تاسو کور ورشه وي دي فنال خو وران چې کورونه موالګر ټول خلکو ته نه دي ملام سټ پیسې ته خبر روانه ده او ډیر خلک دا سوي چې پاتې دي چې د کورونه موالګر دا روانه چې دا موالګر د کورونه نه سره کډیرا چې ارسو د ملاوي کې خپل کوته ملام شي
چې کوم دا کاروباریان دي دوی مشال لیډیو ته ویلي دي چې دوی ډیر سامانونه ګوري په بنو کې او په نورو ځایونو کې هغه ښکاره خرڅیږي نو که دا ښکاره خرڅیږي نو آیا د دې په اړه باندې د پلټونو ضرورت نشته یا د یو کمیشن د یو عدالتي تحقیقاتو یا د پولیس تحقیقاتو
تر هزار چا راوستو چا ٹرین کړو چا ور لار ورکړه چا ول په کې ورکړې چا زما مشر مرکو چا زما سرکار کې کلینګ وکړو چا څه کم دې په پرشن کې خلا وکړه چا څه کم دې سامان خرڅ کو چې ټول خلک دې ټول کې سو تحقیقات شي چې دا دروشي هغه د پښتو په غل بیا تا خره شي خو
محسن دی خلکو ته تاسو یو امید یو هیله ورکوئ دا خلک ډیر ځپلی دي جنګونو وهلی دي دی خلکو له یو به حیثیت د یو پارلیمان د غړي د دی د مشر یو هیله یو امید د ژوند د کولو یو خواهش ورکوئ
بالکل جی د امید نه بغیر خو ژوند خو په امید باندې کیږي چې امید موږ دا خلک ونه ساتو نو بیا خو مایوسي دا او مایوسي خو زما په شان لغزه تباهي او بربادي ده موږ د خرج ول تماسه ته خو د خرج ول موږ ته په همت ملاوي کی په ضرورت په ملاوي کی د خپل حق ته پوس پکو له خپل حق وختل پکو خپل کې اتفاق ته هاتو ساتو
او دونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422111 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد عابد يم او د باختر ستوري ونیس خبرونه کې ستاسو کوربیم پنننۍ خبرونه کې به د فکرونو د تنویر او د شعور په بیداری کې د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک پر رول ریپورت ولرو بیا به له یو ځوان ژباړونکي عمران فضل سره پښتو ته د هغه په ژباړو د زړه خواله ولرو او په اخره کې به د افغانستان په پکتیا ولایت کې تاریخي ځایونو او آبیداتو ته هم په یو ریپورت کې تم شو ریپورٹ ترازو ټولنیز رسنۍ او په ځانګړي توګه فیسبوک په افغانستان کې زیات کارول کیږي. دې کې شک نشته دی چې اکثره خلک یې د ساتیرۍ لپاره کاروي، خو تر څنګ یې ګڼ ځوانان د ګروپونو په بڼه د فکري تنویر او شعور د بیدارۍ لپاره کاروي. دا چې فیسبوک د پښتنو د شعور په بیدارۍ کې څومره مثبت رول لوبولی، څو تنه لیکوال او فرهنګیان مو پرې په دغه رپورټ کې درغږولي دي. ننګرهار کې فرهنګیان او لیکوال وایي چې فیسبوک د پښتنو د شعور په بیدارۍ کې مثبت کردار لوبولی دی. لیکوال او کره کتونکی اباسین بهیر وایي
که وروستیو کلونو کې متوجه شو نو د ټولنیزو رسنیو او بالخصوص د فیسبوک او ټویټر د لارې نه په پښتني ټولنه کې او په افغاني ټولنه کې ویښتابه رامنځته شوې ده. هغه ویښتابه د دې لامل ګرځېدلې ده چې د ډېرو مسایلو په اړه عامه ذهن تنویر شي. ډېر مسایل چې ګونګ پاتې وو یا متردد وو د هغې په اړه تصامیم ونیول شول. ښکته او پورته موږ دواړو طرفونو ته ګورو. دلته د خلکو د نظام سره لیوالتیا، د نظام نه دفاع، د خپل بیرغ نه دفاع، د خپلې اردو سره مینه، علاقه، دا ټول همدغه خواله رسنۍ وي چې په خلکو کې دا شیونه تقویه کړه. اخوا ته که وګورو د منظور پښتین چې کوم غورځنګ روان کړی دی، د هغې غورځنګ په اوج ته رسولو کې ډېر رول د همدې خواله رسنۍ و، ځکه چې هغوی خپل غږ ټولې دنیا ته ورسوي او ځان لپاره د حامیانو یا د پلویانو یوه ډېره لویه کتله راجمع کړي.
شاعر او لیکوال شیرین آغا جنگیر هم وایي
په تیرو څو وروستیو کلونو کې مونږ ولیدل چې د فیسبوک د لارې ډېر ښه ټولنیز بدلونونه رامنځته شول، ډېر ښایسته سیاسي حرکتونه رامنځته شول. چې ښه بېلګه یې په کوزي پښتونخوا کې د پی ټی ایم تحریک دی چې د هغه آغاز او د هغه رشد او صعود له همدې فیسبوک وشو. نو فیسبوک په ټوله کې د یوې ټولنې په شعوري بیدارۍ کې ښه رول لوبولی دی.
شاعر او لیکوال سرحدي ځواک وایي چې فیسبوک فکري ځوانان سره منسجم کړل او هغوی ته یې دا جرأت ورکړ چې د خپل راتلونکي په اړه تحرکات پیل کړي.
ټولنیز رسنۍ یا د خواله رسنیو هغه مثبت اړخ و چې ځوانان خصوصا د فکر خلک کې سره منسجم کړل او هغې ته یې دا جرأت ورکړ چې د خپل راتلونکي په اړه باندې یو تحرک پیل کړي. د دې تر څنګ ځینې منفي اړخونه به هم لري، ځکه د دې کارونه که ولیدل شي دا د کارونکو پورې اړه لري. ځینې خلک دا یې چې د ساتیرۍ او د وخت د تیرولو دپاره هم د دې نه استفاده کوي. که په ټوله کې بیا ولیدل شي دومه برخه یې یو اصطلاح ګمراه کوونکي هم ده او د وخت ضیاع هم بللی شو.
د ذکر وړ ده چې یو نتایج شوی سروې ښیي چې یوازې په افغانستان کې سباندې 5 میلیونه وګړي انټرنیټ ته لاسرسی لري چې په دې کې اکثریت فیسبوک کاروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، عمران فضل چې د تیرو 5 کلونو راهیسې پښتو ته علمي، سیاسي، مسلکي او ټولنیز مسایل ژباړي، په لسګونو کتابونه یې ژباړلي او خپاره کړي دي. له نوموړي سره مو د هغه په ژباړو د زړه خوالې ته رابولم.
داسې کله شوي دي چې تا یو کتاب باړلې او تر تا مخکې ژباړل شوي؟
ډېر شوي دي. اصلا دلته د کتاب د ژباړلو لپاره یو د همغږۍ کوم مرکز هم نشته، او اصلا د کتاب څوک ژباړي په هغې باندې مشوره وکړي چې دغه کتاب زه ژباړم چې خبره نه ژباړلی. نو زما په نظر که چېرته کتاب تکراري ژباړل کېږي د هغې په ځای که یو نوی کتاب وژباړل شي دا به بهتره وي.
تاسو عنوان کتابونه ژباړلي دي او په کومو موضوعاتو راستنې؟
زما شپږ اتیا عنوان کتابونه چاپ شوي دي، اکثریت په سیاسي او حقوقي موضوعاتو.
او دا تا بیا په خپل لګښت چاپ کړي دي؟
لګښت یې چاپي ټولنو کړی دی. لکه تر ټولو زیات کتابونه ما ته مومند خپرندوی ټولنې په ننګرهار کې چاپ کړي.
کله چې استانه کتاب اخلي د خپرندوی ټولنې یو کتاب دل چاپ کوي، تا ته په کیسه سهم وباسي؟
هو، دوی معمولا کوم کتابونه چې د ارزښت وړ دي لیکوال ته خامخا سهم ورکوي، خو ما تر اوسه سهم نه دی اخیستی د چانه. که چېرته وغواړم دوی راکوي.
ولې نه غواړي؟
اصلا زما اقتصاد ډېر خراب نه دی. دلته زموږ په ټولنه کې چې زه ګورم ځینې محصلین دي یا ځینې لوستونکي دي چې هغوی د ډېر ټیټ اقتصاد خاوندان دي، نو دوی ته ما دا ویلي چې کوم پیسې ما ته راکوئ هغه د نرخ نه کموئ. نو هم به کتاب پلورل کېږي او هم به هغه څوک چې د لوستلو لیوالتیا لري یا ورته اړتیا لري د هغوی اړتیا به پوره کړي.
دا شپګته خو کافی عنوان کتابونه دي بده کې به ډیر دوستون کوستا کتابونه لوستې وي. تاسو ته فیدبک راغلی دی چې درته ویلي ستاسو د ژباړو نه؟
بله بله. او د اکثریت دا کوم پوهنتوني کتابونه چې ما ژباړلي دي د دوی په باره کې مثبت نظر دی، ډیر فیدبک ما ته چې راغلی ډیر مثبت دی. او دوی وایي چې ستا ژباړه اسانه او ساده ده، په ساده الفاظو ده، نو زه کې مو خوښه.
کوم ژبو نه ژباړي کې؟
زه د انګریزي، فارسي، اردو نه فعلا.
ښه، داسې هم کله شوي دي چې یو کتاب ژباړي او دغه درې واړه ورژنه ورته را پیدا کړي، انګریزي، اردو او فارسي؟
زه د بشري تمدن تاریخ په نامه ویلډورانټ لیکل انګریزي دی، هغې ته ما فارسي پیدا کړی دی او انګریزي هم پیدا کړی. کله چې په انګریزۍ کې داسې کومه پیچلې خبره زه وګورم، بیا د فارسي مور پسې ګورم چې دوی ژباړه څنګه کړي.
د ژباړې پر مهال تاسو سره داسې ډکشنری نه وي، فارسي، انګلیسي، پښتو، چې تاسو ته استفاده وکړي؟
ډکشنری نه لرم، انګلیسي لرم، فارسي لرم. ما ته اوس ډېر اړتیا نه پیدا کیږي فعلا په دې وختونو کې، ځکه چې ما ژباړې ډېرې وکړي، تقریبا یو څه حاکمیت مې پیدا کړی.
ښه، تا چې ژباړلې دي، داسې کوم کتاب راته ښودلی شي چې تا ته تر نورو ډېر جالب وي؟
د هستۍ په نامه یو کتاب دی، دغه د هستۍ په پیدایښت مې بحث کړی دی. هغه ډېر جالب هم دی او ډېر زیات، تقریبا 60,000 کتاب وپلورل شو پښتو ژبه کې. دا ما ته عجیبه په دې ده چې اول خو پښتو کې دومره کتابونه پلورل کېږي نه، او بل موضوع یې ډېره مهمه موضوع ده،
هستۍ او نیست، یعنی هغه فلسفې باندې تاسې خبره کوئ. بیا تاسې زده کړې پسې کې کړي؟
ما کمپیوټر ساینس ویلی. دا چې دغه موضوع ته اصلا زه تاسو ته ویم چې څنګه ما توجه وکړه، په فزیک کې په هستۍ باندې ډېرې تیورانې وړاندې شوې چې دا هستۍ څنګه هست شوې ده. مختلفې تیورانې ما ولوستې، هغه نظریات مې راوړي په دې کتاب کې، او بل څه چې زما په ذهن کې و هغه مې لیکلي. اصلا ما تیورانې راخستې، مثلا سټیفن هاکینګ انګریز عالم دی، هغه یو نظر ورکړی چې مثلا بگ بینګ وشو، د هستۍ رامنځته شو، هغه نظر مې راخسته، په هغه مې حواله ورکړې د هغه په کتاب. مثلا یو بل لیکوال کړی یا یو بل فزیک پوه دی یا ساینسدان دی، په هغه مې حواله ورکړې د هغه په کتاب باندې.
باختر ستوری گرانو میناوالو، د افغانستان پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تاریخي ځایونه او آبدې پکې شته. خو دغه ولایت فرهنګیان وایي د پکتیا تاریخي ځایونه او تاریخي آثار د حکومت د نه پاملرنې له امله د تخریبېدو په حال کې دي. خو بل خوا ځایي چارواکي وایي چې حکومت په پام کې لري چې د تاریخي ځایونو او آبدو د رغولو چارې پیل کړي. نور تفصیل زموږ د همکار نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په دې آثارو کې د ګردیز بالاحصار او د میرزکي خزانه هغه تاریخي ځایونه دي چې د سیمې د هیوادونو په کچه د ځانګړي ارزښت څخه برخمن دي. د میرزکي خزانه د افغانستان د پخواني ټولواک محمد ظاهر خان د واکمنۍ پر مهال راپرسېره شوه، چې بیا په وروستیو جګړو کې د تاریخي آثارو د مافیا او ځینو سیمهوالو لوري ورڅخه په غیر فني او قاچاقي ډول یو شمېر قیمتي توکي چې د نجیبه فلزاتو څخه جوړ شوي وو ایستل شوي او په تورو بازارونو کې پلورل شوي دي. پکتیا والوی که چیر دیاد و زایون و رغولو تا توجه وشی، لدو تبای داخلی او بحرانی سیلانی انورماد شی، او لدی ارخب پکتیا تا اقتصادی او نوری گتی رسیگی. در پکتیا والد ری تن فرهنگیان فریدولا احمدزای، شریف سالک او خالد زهین پدی علمشال رو دیتوایی
که چیر تا دی پکتیا تاریخی زایون لکه دی گردیس تاریخی بلایسار شدل تا زرگون کلون تاریخ لری او یو لور زایده ترڅنګ دي میرزکی خزانه دي تورته نوري په لری پروتول سوالو کې شمه تاریخي ځایونه دي کدا چیرته ورغول سي. نه یوازې چې دلته به موږ ډیر سیلانیان ولرو، هم دي زمغل ولایتونو او ترڅنګ دي بهرانيان دا به ولرو، دي ترڅنګ دي پکتیا اقتصاد هم ورسره پیاوړی شي.
پکتیا کې ډیر داسې سیمشته تاریخي ځای دي حکومت نه پاملرنې لامل دي ویجاړي سره مخامخ دي، چې له جملې دي ګردیز بالایسار، همداشان د میرزکی خزانه، ځینې نور سیمې هم شته. او غوښتنه مله حکومت او دولتي مسؤلینو دا ده چې دغه سیمې ورغوي، ترڅو د دوه تاریخي هویت وساتل سي.
د ګردیز بالاحصار چې د خار پزړه کې په یو خاورینه غونډه آباد شوی، د تاریخي لرغونتوب په اړه بیلابیل روایتونه موجود دي. د پکتیا د اطلاعات و فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی د برخې مشر اقبال هیوادوایی د ځینو روایت له مخې د ګردیز بالاحصار لرغونتوب 2500 کلونو ته رسیږي.
سمر د دې سیمې یو واکمنو چې خوخند زکا او میرزکا نومېدلې، دا بالاحصار د دې په خاطر جوړ کړی و چې په هغه وخت کې سکندر مقدونی په دغه شاوخوا سیمه کې پاچاهي درلودله، راج درلود.
بل لوري ته د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ویل ولایتي اداره شمنه ده څو د پکتیا هغه تاریخي ودانۍ او کلاوې چې تاریخي لرغونتوب او ارزښت لري ورغوي.
د ګردیز بالاحصار سروې ترسره شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې ده چې دغه تاریخي ابیده به د هیواد د څو نورو تاریخي ابیداتو سره د یو پیکج په شکل باندې ورغوي. د څو نورو ابیداتو او د ګردیز تاریخي بالاحصار د ابیدې کارونه د یو بستی په شکل باندې تعقیبیږي. په جمهور ریاست چارو اداره کې په دې باندې کار روان ده.
یاد دیوی په پکتیا ولایت کې موشکه، اودکۍ، د میرزکۍ خزانه، د بالاحصار کلا، کلالګو، چشمه ماران، د غورګورۍ سیمه، په بنوزیو کې یادګار حضرت علي سیمه، په زازیو کې د زکریا پیغمبر زیارت، د تیرې په سیمه کې کوترخانه چې په تیرو وختونو کې به د کوترو څخه د پوستي او پیغامونو په لیږلو کې استفاده کېده، په ګردیز کې د نامتو دینی او فقهي عالم شاه ابوالحسن خرقانی زیارت او نور هغه ځایونه دي چې تاریخي ارزښت لري. خو ساتنې او رغونې ته تر اوسه لازم